سمشت برنامج نموزوس ارتباط نلری خو او لوصل کیدلایم نسی نو لطفاً دا پیغام د سره را واستوی. شاه محمد د زابل د شمالزو ولسوالی د سن تخمیو پیغام راستولی چې د سندرو نمره غوښته ده. خدا سمشت برنامج موزونه د وروره مرسل د نیمروز د دلارام ولسوالی څخه د کلی دلتا یو دولتي روختون دی چې فعالیت ډیر کم دی، لږ دوا ورکوي او ډاکټران هم کم دي. نوروزی د بکوات خلی کلی دی، زه نه پوهیږم چې ولې په بکوا کې کلینیک نسته. او شفیع جان زدران د نادرشاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکلی د خوست ملکي روغتون د 15 لکو وګړو په وړاندې جوړ سوی دی، نو دا یوه لویه ستونزه ده. امیر با ایزای له شکین څخه لیکي دلته ښځینه ډاکترانې بیخي کمې دي. اوریدونکو، کله چې تاسو ته د پروګرام یوه مسله وړاندې سي، لطفاً په هغه مسله کې پاتې سئ او پر هغه مسله باندې خبرې وکړئ چې ستاسو پیغام هم خپور سي او موږ هم په پروګرام کې وخت راوسپمیږي. محمد رفیع د شاولي کوټ ولسوالۍ څخه لیکلی دي د کندهار څخه چې د کندهار په میرویس روغتون کې اکثر ډاکتران په فیسبوک اخته وي، پیسې اخلي او بیا د مریض په پروا نه کوي. او د بادغیس بالامرغاب څخه ولسوالۍ څخه محمد ابراهیم هلال زی لیکلی دي چې دلته خو اصلا ډاکتران نسته، دواوې ملایان پر خلکو ویشي. اوس به ورسو فریبا ظاهر د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا په اندونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د مذهبي عالمانو د پریکړې هرکلی وکړ. د دریو هیوادونو مذهبي عالمانو چې شمېر 250 ته رسېده، د جمعې په ورځ له وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د هڅو ملاتړ وکړ. هغوی ویلي چې د انتحاري عملو په ګډون افراطیت او تروریزم د اسلامي اصولو مخالف دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په هیواد کې روانه جګړه غیر اسلامي ګڼل د دغې غونډې یوه ښه پریکړه ده چې کیدای سي په افغانستان کې د جنګ له ختمېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وای په فرا کې 15 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبان چې حمله یې کړې وې په شا کړې دي. د کندوز د ښځو چاره مشره وایي په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې د جدي او خطرناک تاوتریخوالي ارزونه ښیي چې تیر کال تر هغه د مخه کلونو پرتله دغه ستونزه راکمه سوې ده. په عراق کې نن پارلمان انتخابات روان دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی چې په خپل شیعه دی، هڅه کوي چې په خپل هیواد کې د واشنگتن او تهران د نفوذ یو توازن رامنځته کړي. تر انتخاباتو د مخه د ترسره سوي سرویګانو له مخې د العبادی ګوند اتحاد مخکې دی. او ایران او اسرائیل دوه ورځې وروسته تر دې لفظي جګړه پیل کړې چې په سوریه کې توغندي سره وویشتل. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د جمعې پر ورځ اسرائیل ته خبرداری ورکړ کای بیا په سوریه کې پر ایراني ځواکونو برید وکړ، د اسرائیل تل ابیب او حیفا ښارونه به په توغندي وویل.
دا ازادي رادیو ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو محترم اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله مې ومني. د دې د زهرو د کاروان د دې نیل خبرونه سره زه حمید مومند ساسو په خدمت کې يم. پرونه خبرونه کې درته په افغانستان کې د نشې توکو د قاچاقړونکو د نیولو لپاره د عملیاتو د ګړندې کېدو او دا چې سکل ول په بغلان کې کوکنار نه دیړول شوی تفصيلي راپور نه لرو، خو په سر کې مرابولم د تیرونې پیښو ته چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د ننګرهار پولیسو په دریو بیلا بیلو پیښو کې 80 کیلوګرام نشه یي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقیوال رسنۍ ته وویل چې د دې قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په دوو بیلا بیلو پیښو کې د دې ولایت په بیسود ولسوالۍ کې 55 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي ول. په یو بل پیخه کې د ننګرهار پولیسو 22 کیلوګرامه چرس د سرخرود او جلال آباد پر لویه لارې د تلاشي پر مهال نیولې دي. دا نشه یي مواد په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوي او له سرخرود ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز ته قاچاق کېدل، او د پیخې په تړاو د نشه یي موادو درې تنه قاچاق کوونکي هم نیول شوي دي. د یادمنې وړ ده چې د روان شمسی کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د ننګرهار پولیسو 3501 کیلوګرام نشئی مواد نیولی او په دې تړاو یې 200 قاچاق کوونکي هم عدلی او قضایي ادارو ته سپارلی دي. د کابل پولیسو په تیره یوه اونۍ کې 10 کسان د نشئی موادو د قاچاقو په تور نیولی دي. د کابل ولایت امنیه قمندان د اوتمین ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د 28 عملیاتو په ترڅ کې 10 کسان د نشئی موادو د قاچاقو او خرڅلاو په تور د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې نیولی او له دوی سره یې 10 کیلوګرامه هیروئین، 450 کیلوګرامه شیشه، نږدې 2 کیلوګرامه چرس، 40 دانې ټابلیټ کا ګولۍ او 130 بوتله الکولي مشروبات هم نیولی دي. خغلی امین وایي چې په کابل ښار کې د نشئی موادو قاچاق کوونکو نیول دوام لري او هڅه کوي چې له دې عملیاتو سره یو ځای له کابل ښار څخه د معتادینو راټولولو کمپاین هم پر مخ بوزي. د کابل ښار له څلورو ناحیو څخه 250 تنه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته وسپارل شول. د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریف د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې چې له پلسوخته څخه یې معتادین راټولول ازادي راډیو ته وویل، د کابل د امنیه قمندانې په همکارۍ مو د کابل د درېمې، پنځمې، شپږمې او اوومې ناحیې څخه 250 معتادین راټول او د درملنې لپاره مو د ابن سینا، زربستریز او نورو روغتونونو ته واستول.
معتادین جمع کوو وړو او ولې بدبختانه چې هغه بیرته چې کله فارغیږي جوړیږي، کله چې د صفانو نه راوځي دوباره بیرته مواد مخدر طرف ته رجوع کوي، او د دې یوازینی علت همدا ده چې بیکاري ده. د هغوی دپاره دومره کسانو دپاره کار مهیا کول ډېره مشکل کار دی.
په کابل کې د معتادینو راټولولو د ګډ ټیم مسؤلین وایي چې د روان کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې تر زرو زیات معتادین له کابل ښار په تیره بیا هغو سیمو څخه راټول کړي چې هلته ګڼه ګوڼه ډیره وه. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو 29 کسان د دریو ښځو په ګډون بهر او داخل کې د نشئی موادو د قاچاق په تور نیولی دي. په هغه خبر پاڼه کې چې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا ازادي راډیو ته رسیدلی راغلی چې د دې 29 کسانو څخه یو لستنو یې غوښتل چې په خپلو بکسونو او خېټو کې ځای پر ځای کړي نشئی مواد د حامد کرزي هوایي ډګر له لارې د هند پایتخت ډهلي ته قاچاق کړي. له نیول شویو کسانو څخه تر 240 کیلوګرامو ډیر هیروئین، 1850 کیلوګرامه تریاک، 490 کیلوګرامه چرس، 4 کیلوګرامه کیمیاوي مواد، 9 کیلوګرامه شیشه او 300 ټابلیټ کا ګولۍ نیول شوی دي. د یادونې وړ ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې په تیره یوه اونۍ کې 14 کسان تر 15 کالو پورې په بند محکوم کړي دي.
مننه چې له ازادي راډیو سره یاست. تاسو زموږ خبرونه په اف ام 100.15 او منځنۍ صفه 1289 اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ زموږ خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ، او زموږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org، او پر روانه خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نشئی توکو د قاچاقړونکو پر ضد عملیات ګړندې کړي، او اوس مهال په هیواد کې د ټولو زندانیانو په سلو کې 20 همدا د نشئی توکو قاچاقړونکو جوړوي.
د 1699
کال کې زموږ پولیسو وکولای شول چې 521 لوی او منځنۍ قاچاق کوونکي ونیسي.
د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې مرستیال خلیل بختیارو چې د سرګندونو تفصیل به د خبرونې په سر کې واوري. خو په بغلان کې بیا د امنیتي ځواکونو شمیر دومره کم و چې ځایي چارواکو د کوکنارو د کښتونو اړولو ته زړه نه دی ښه کړی. همدا خبره ده کابل سره.
له بده مرغه کله چې د کوکنارو د اړولو وخت راورسید، د دولت وسلوال مخالفینو خپل جنګي فعالیتونه ډېر کړل.
د بغلان والي و چې د سرګندونو په اړه باید تفصیل په یو رپورټ کې واوري. ډاکټران وایي چې اپیم او چرس د یو انسان په جسم او ذهن د نورو نشئی توکو په سر ناوړه اغیز کوي. همدغو زیانونو ته په کتو په مدني قوانینو کې د نشئی توکو کښت غیر قانوني بلل شوی دی. خو دا چې د اسلام د سپیشلی دین حکم په دې اړه څه دی، دا درته له یو دینی عالم سره په مرکه کې وایو. د خاطرو برخه هم لرو، او د خبرونې د پای شېبې بیا هم یوې عبرتناکې ډرامې ته ځانګړې شوې.
یار ما خو له لاسه نه کېږي، زه ورور هر چېرې چې زه خوشحاله اوسېږي زمونږ یار
درپسې زه خو لاړم.
هیله ده چې د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د موجوده بندیانو په سلو کې 28 د نشې توکو قاچاق کوونکي جوړوي. د کورنیو چارو وزارت د نشې موادو پر ضد د مبارزې موین خلیل بختیار وویل چې د نشې موادو په تیره بیا د نشې موادو د قاچاق کوونکو د نیولو په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات ګړندې شوې دي او د روان لمریز کال له پیله بیا تر اوسه پورې لسګونه قاچاق کوونکي نیول شوي دي. خو د ولسی جرګې ځینې غړي له نشه یي موادو سره د مبارزې پر وسنیو کړنو انتقاد کوي او وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې او نړۍ هیوادونه په ګډه لاسونه نه سره ورکوي. په دې اړه مرسلین ارسلان راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت د زندانونو او توقیف ځایونو ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان په زندانونو کې 10,000 کسان د بیلابیلو جرمونو له امله بندیان دي چې په دوی کې سلګونه تنه د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو پر ضد مبارزې موین خلیل بختیار د چهارشنبه په ورځ د نشه یي موادو د عواملو ارزونه او نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی نومي سیمینار کې وویل چې که د نشه یي موادو ستونزې ډېرېدو ته وګورو نو زموږ نظامي عملیات څو برابره ډېر شوي او یوازې په تېره یوه میاشت کې مو د نشه یي موادو لسګونه قاچاق کوونکي نیولي دي. خغلی بختیار وایي چې دا مهال د افغانستان په سلو کې 10 زندانیان د نشه یي موادو قاچاق کوونکي دي.
در سال 1397 پولیس مو تونسته 470
په 1399 کال کې زموږ پولیسو وکولای شول چې 402 اوی عملیات اجرا او 521 لوی او منځنی قاچاق کوونکي ونیسي. د زندانونو ریاست د شمیرو لمخې د افغانستان په سلو کې 10 محکوم شوی زندانیان د نشئی موادو قاچاق کوونکي دي. هغه مزنونین چې اختصاصي محکمو ته معرفي کیږي اکثره یې تر لسو کالو په ډیر بند باندې محکوم کیږي. موږ پلان لرو چې د دې اختصاصي محکمو لمنه ولایتونو ته هم بغزو.
خغلی بختیار زیاتوي چې موږ تر ډیره حده کابل ولایت ته پام اړولی او په تیره یوه میاشت کې مو په کابل کې د نشه یي موادو پر وړاندې 190 عملیات کړي دي. په دې عملیاتو کې د نشه یي موادو 222 قاچاق کوونکي او خرڅونکي نیول شوي چې په دوی کې د نشه یي موادو لوی قاچاق کوونکي هم شامل دي. خغلی بختیار وایي موږ هڅې پیل کړي چې د دولت له څو ادارو څخه یوه ګډه کمیټه جوړه او بیا د یوه جامع پلان له مخې په ګډه د قاچاق کوونکو او خرڅونکو د نیولو او معتادینو د راغونډولو په برخه کې کار وکړو. خو د ولسي جرګې غړی شهزاده شاهد نشه یي مواد یوه نړیواله ستونزه بولي او انتقاد کوي چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې او نړۍ هیوادونه له افغانستان سره په ګډه کار نه کوي او د مبارزې همدا نیمګړې تګلاره د دې لامل شوی چې افغانستان د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو قرباني شي.
ملي یا منطقوي یا په جهاني سطح باندې هغه قاچاقبران دا غوی د گرفتاری یا دا غوی د نیولو یا دا غوی د مجازات د پاره جدی اقدامات نکیږي. کله چې تقاضا موجوده په هغه اندازه باندې عرضه هم وي نو چون قاچاق بهر ته کیږي او قیمتونه اوچت دي دلته غریب او خلک هغه تشویقیږي، حتی همکاري سره کیږي یا د نام نسیمونه زیاته ګټه اخیستل کیږي په دې سلسله کې.
د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو د نیول کېدو خبره په داسې وخت کې یادېږي چې د کابل امنیه قومندانۍ له یوې میاشتې راهیسې د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو پر ضد عملیات ډېر کړي او د دې عملیاتو په بهیر کې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه تر زرو ډېر معتادین راټول کړي او د درملنې مرکزونو ته یې استولي دي. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو پر ضد مبارزې موینیت هم وایي چې د نشه یي موادو په قانون او جزا کوډ کې تعدیلاتو او بدلونونو د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو پر ضد مبارزه کې له دوی سره مرسته کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د کورنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د موجوده بندیانو په سلو کې 28 د نشه یي توکو قاچاق کوونکي جوړوي او دغه وزارت ادعا کړې ده چې په هیواد کې د نشه یي توکو د قاچاق کوونکو د نیولو لپاره عملیات ګړندي کړي دي. خو په بغلان کې قصه بیا په بل ډول ده. هلته ځایي چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو د نشوالي له کبله نه دي توانېدلی چې په روان کال کې د کوکنارو کښتونه واړوي. د بغلان والی عبدالحی نعمتی ازادي راډیو ته وویل په روان کال کې د بغلان په سو ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی، خو سختو جګړو او امنیتي ځواکونو کمښت د دې لامل شوی چې د کوکنارو کښتونه له منځه یو نړل شي. له بلې خوا هغه ولسوالان چې په اړونده سیمو کې کوکنار کرل شوی، ناامنۍ، بېوزلي او بېروزګاري د کوکنارو او چرسو د کښت اصلي عوامل بولي. په دې اړه بشیر احمد غزالي راپور چمتو کړی چې محمد آیاس ترنک وړاندې کوي.
د بغلان محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې ځکه د کوکنارو کښت او نشئی موادو تولید ډیر سوی چې د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې زیاتې سوي دي، خو د بغلان عام خلک بیا حکومت په دې برخه کې په بې کفایتي او بې غوري تورنوي. دا چې ولې له دریو کالو راهیسې په بغلان ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو په برخه کې هیڅ اقدام نه دی سوی، د دې پوښتنې په ځواب کې د بغلان والی عبدالحی نعمتی ازادي راډیو ته وویل:
له بده مرغه کله چې د کوکنارو د اړول وخت را ورسید، د دولت وسلوال مخالفینو خپل جنگي فعالیتونه ډیر کړل. دولت له دوی سره په جګړه بوخت شو او د کوکنارو د کښت اړول پاتسول.
خو د بغلان د دهسلا ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی محمد طیب بیا دا پړه پر حکومت ورچوي او وای:
کریختیا وایم که حکومت غواړي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي دا کار کولای شي. دولت چې له طالبانو او داعش سره جګړه کولای شي، د کوکنارو د کښت پر ضد مبارزه به ولې نشي کولای؟
اوه کاله مخکې د بغلان په زرګونو هکتار ځمکو کې کوکنار کرل کېدل، خو د مؤثرې او ګټورې مبارزې په نتیجه کې د کوکنارو کښت صفر شو، خو وروسته یې د مرموزو او نامعلومو دلایلو له مخې بیا وده وکړه. اوس خبره دې ځای ته رسېدلې چې د چارواکو په خبره دا مهال د بغلان په څو ولسوالیو کې په زرګونو جریب ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي. ځینې خلک د بغلان د کوکنارو په کښت او نشئی موادو په تولید کې بېوزلي، بیکاري، د دولت وسلوال مخالفین، په دولت کې دننه ځینې کړۍ، جنگ سالاران او محلي قومندانانو لاس لرل عمده عوامل ګڼي. د بغلان په دهسلا ولسوالۍ کې تر ټولو ډیر کوکنار کرل کیږي. د دې ولسوالۍ یو قومي مشر انجینر امام وایي چې که دولت حلال کښت ته زمینه برابره کړي، هیڅوک د تریاکو حرام کښت ته زړه نه ښه کوي.
د کوکنارو د مخنیوي وازنې لاره بدیل کښت دی. تر څو چې بدیل کښت نه وي، د تریاکو کښت نه ورکیږي، ځکه کله چې یو بزګر شل سیره غنم ترلاسه کړي نو 3000 افغانۍ بای لري، خو که په هماغه ځمکه کې کوکنار وکړي نو 10000 افغانۍ ګټي. ځکه زه وایم تر څو چې بدیل کښت نه وي، د کوکنارو او چرسو کښت نه ورکیږي.
د جلګي ولسوال محمد سرور اکبري له بزګرو سره د حلال کښت په برخه کې مرسته د کوکنارو د کښت د مخنیوي تر ټولو لنډه او اسانه لاره بولي. دی له حکومت څخه ګیله کوي او وایي:
بلې، تمام ملت افغانستان
خلکو ته دې د کار زمینه برابره شي چې د ناروا کارونو او ناروا کښت خلاص واخلي. په افغانستان کې د جګړې او کوکنارو د کښت اصلي علت بېوزلي ده.
خو د بغلان والی چې د خلکو له ګڼ شمیر انتقادونو او ګیلو سره مخ دی، له نشئی موادو سره د مبارزې اسانه لار نظامی عملیات کړي. دی له مرکزی ادارې څخه ګیله کوي چې له دوی سره همکاري نه کوي.
ما له نشئی موادو سره مبارزې وزارت ته وړاندیز کړی چې موږ د کوکنارو د کښت اړولو لپاره له دریو څخه نیولې تر 400 پورې پولیسو ته اړتیا لرو، خو موږ اوس دومره قوه نه لرو. که د نشئی موادو پر ضد مبارزې موینیت موږ ته مسلکي پرسونل راواستوي، ډیر ښه نتیجه به ولري. خو له بده مرغه چې تر اوسه پورې موږ ته دا نظامی قوتونه نه دي رالیږل شوي او د کوکنارو د اړولو کار پاتې دی.
پخوا په بغلان ولایت کې یوازې کوکنار کرل کېدل، خو اوس بنګ هم کرل کېږي. خو دولت له دې عمله چې تر تریاکو د چرسو زیان لږ دی، د بنګو کښتونه نه اړوي، خو د چرسو کاچاک حرام دی او تر اوسه پورې لسګونه تنه د چرسو د کاچاکو په جرم نیول سوي او زندانی سوي دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کې نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه نوځي
کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له آزادې راډیو نه زمون غغله آزادې راډیو څخه اورئ. اپی موچرز د نورو نشئی موادو په شان د انسان پر جسمی او ذهنی جوړښت ناوړ اغیز کوي او په افغانستان کې ګڼ شمیر خلک پرې اخته دي. د دې نشئی بوټو کښت له قانون څخه سرغړونه بلل کیږي او د قانون ترڅنګ د اسلام سپیشلی دین هم د دې بوټو کرل حرام بللی. زمونږ همکار محمد آیاس ترنک له مولوی احسان الحق حنفی سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې د اسلام له نظره په عمومي ډول د نشئی بوټو کښت څه حکم لري. دول
رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخدراتو کو پرتبات باندې لس خبرې کوي. د مخدراتو کو کرون کوي، د مخدراتو کو جوړون کوي، د مخدراتو کو پلورون کوي، د مخدره توکو استعمال لونکې د مخدره توکو د مجلس جوړونکې د مخدره توکو تقسیمونکې دا ټول په جرایمو کې اخته دي.
ځینې خلک د شی استدلال کوي چې لاریاکو څخه د دوا لپاره کار اخیستل کیږي او لبنګو څخه د غوړیو د ایستلو لپاره استفاده کیږي، خو موږ په افغانستان کې دا امکانات نه لرو. څه فکر کوي، آیا د تاریاکو او د چارسو د دې دغه ضرر یا زیان به تر پایده ډیر نه وي؟
تاریاک موږ ګورو چې په کورونو کې استعمالیږي او خلک هم د ساده خوري. چرس لپانو څخه هغه د چرس جوړیږي او خلک استفاده کوي. همدا وجه چې ازرار موږ په خپل ټولنه او جامعه کې وینو چې په ملیونونو خلک په مصیبت او په غم باندې اخته کړي دي.
د تاریاکو او د بنګو د ازرارو په اړه راته وایي چې د اسلام د مبارک دین له نظره دا کوم ضرورونه لري؟
زموږ په ټولنه کې هغه څوک چې په مخدره توکو باندې خصوصا په تاریاکو باندې عادت دي، باور کوي چې هغه په ژوند مړه دي. که هغوی مېرمنې لري نو د دې مېرمنې په ژوند باندې کونډې دي، که دوی اولادونه لري نو د دې اولادونه د په ژوند باندې یتیمان دي. ټول خلک ته کرکه کوي، حتی له پلرونو اولادونه کرکه کوي، له اولادونو پلرونه کرکه کوي. اسلام د دغسې کارونو مخالف دین دی. مشهور ده چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. په اسلام کې نه ځان ته ضرر ورکول شته نه به د بل ضرر زغمې.
په نشه روږدي کسان یا معتادین ډول ډول جرمونه کوي، مثلا خلکو ته مشکلات رامنځته کوي، په ټولنه کې ګډوډي رامنځته کړې ده. د اسلام حکم د دغسې اشخاصو په اړه څه ده؟
کم خلک چې په مخدره توکو اخته دي، په زیر دې چې دوی خدمت وکړي خپل کورنۍ ته، دغه خپل کورنۍ د دوی د لاسه په سر ورکې ولاړه ده.
ځینې بزګران وایي چې دوی مخدره مواد د نورو لپاره کوي، په خاص ډول د کفر هیوادونو لپاره یې کوي. دا یو دلیل کېدای شي، یو توجیه کېدای شي د دوی د کښت لپاره.
دغه فکر چې زموږ دهقان او بزګری کوي کاملا هم د شریعت خلاف ده، هم د انساني اخلاقو او آدابو د ټولنیز ژوند سره خلاف ده. نو ضرر یې موږ او تاسو چې څومره وینو په خپله په دې خبره کې ده، چیرته په ګندګیو چټلیو لختیو د مردارو پلونو لاندې پراته دي، په خوړونو کې دا دغه دهقان د لاسه چې دغه فکر دا دی چې زه نو خارجیانو ته صاحب مواد مخدر کرم او چې خارجي دنیا ور باندې ورانه کړم. زه خو چې څومره وینم د دې ټولو ضرر خپله افغانانو ته رسېدلی دی. دغه خپله دغه بزګر زموږ د ټولنې لپاره یو قاتل دی.
مولوی احسان الحق حنفی و چې د آیاز ترنک پوښتنه جواب وله.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
رازو د خاطرو برخه ده. د لغمان ولایت عطا محمد له اتلس کلونو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په ایران کې تعمیراتي کارونه کول چې یو ایرانی په نشو اخته کړ. دا چې دی ولې معتاد شو او نشه له څه ډول ستونزو سره مخ کړی، په دې اړه زموږ له همکار محمد آیاس ترنک سره د زړه خواله کړې دي.
موږ اتلی وو ایران ته، هلته یو ځنګله کې پراته وو. زمری سوما لاړم یو بلوچ کور ته، هلته ماته ویلې ولی ما ولې ځان مې درد کوي. یغه ول رئیس زر ته دوا درکوم تی وسکه خکیږي. ما ورته ویل چی شي دوا بی؟ وې تاریاک دی. ما دی امغه جنه شروع وکړله ته د غنن زمانه پوری. دا خو چې یو د پکاش کړ و یو د پم کاش ک سل د پی دی نور کاش کاګم. دا مونږ مخس فکر کینو چې مونږ به متادان شو. ډیر جوان مل لا سوار ک مو ما دیوال جان اویا کیلو ری وسم دیش کیلو تا. زندگی می خپلم خو کی خراب کړه. بایوانا نو جوان می پکی خراب کو وروره. ما وروره لاس لکه نمرم دیش دره خرڅه کړی. پټه می ورکړې په شل لکه او ما په لاس لکه ورکړې. ما خپل جوان خپل خراب کړ. پلار می راته وزر کړې، مور می وزر کړې، خزي می وزر کړې، خوند می وزر کړې چې ته دې منګه مشر وروره. روابط می چانه شک اول هغه سره خو چې هغه نشې نو هغه منګ نه هغه کول. وای دا سه خوش پزوله خل دی چې وکلان الک تاسو سیناری گی پوډری نور څه ژوند دی. دا تل اسکالو باندې زه د سیمنیم پوسره وای چې ما تل اسکال عمر تیر کړه کا تل سورا دی می تیر کړي ژوند می غون پنی شبایل سرامیک استادیم کاشو استادیم سب چتونه تړم شټرین کار کوي سم خشکاری کوي سم هر کار کوي سم هر کار باندې پوی تاثیر دارا باندې وکړه چې کله به مې نشه وکړله ورور زبله کاره پاتې سومه. یو ځای کې مې کار کوه یو ښځې ته زه خمارومه. ما ورته ویلې پیسې راکړه. هغې ویلې تا تازه کار شروع کړې زه تا ته څنګه پیسې درکړم. دا زړه کې ویلې ولاکه دې په ما سم کار وکړه زه به هم دا کار داسې درته خراب کار کوم چې لس ورځې ا کار ته لاننم قراره کار مې ماسې پرېښودم. نو هاته مواد ته دې پورې هم تاثیر لري چې خپل ژوند دې پاتې کړي. یاره ډېرې پیسې مې له لاسه ورکړي چې د اتلس کالو کې ما هېڅ هم نوی سرمایه پیدا کړې نه وي چې هغه د کال مې یو لک روپۍ ساتلې وای باید اتلس لکه خو ما سره وای. موږ اوس پکې ګیر راغلي وروره تاسې مه راځئ.
اولاد بم پیدا سی منګ نه بد سی زده کی وای ابا می پوڑری وزوی دی پوڑری پلار ما تا سر سر تور کړه خو کی راته وزر کړه جړل دی راته مور پلار دلته کی ازار راته کړه و دی کړه چې ما ابرو عزت وړه
زموږ کله ازادي راډو څخه اوره د زهرو د کاروان اونې زخبرونه ده او د ژمن سره سم د اونې ډرامه خبرې دوه چمتو ده ډرامه سدا سدا چې اسلم د تعمیرونو ډر تکړه رنگمال ده د یو کر رنگمالی په اجاره نیسه او ډیر خوشاله وي چې ډیر پیسې بغټي د کور خاوند حمله کار څخه خوخ وي خو د کور خاوند نه ببره اسلم لکار شړي او کار بل رنگمال تسپاري دا چې د کور خاوند اسلم ولې لکار وشاړه او رسته به سپې خشي دا به په ډرامه کې وورو چې زمونږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده
سلام علیکم
وعلیکم سلام
کاکا سلام علیکم
وعلیکم سلام
راشه بچې دلته پر دې چوکۍ کېنه پام کو چې کالی دې رنگ نشي
سمه ده دادا کینم بابا څنګه شو رنگ مالی تر کومه ځای ورسیده
دې میلمانو کوټه رنگ شو نن دا کوټه هم خلاصيږي دوه نورې کوټې پاتې دي بس هغه هم په دې هفته کې خلاصيږي له خیر سره
کاکا تر ډیر شناختار تخکاری لکه چې یو ځای ملي دلې
کې وی شي یو ځای به مو سره لیدلې وي
ته په چمن وزوري کې نه اوسېږي
نه نه په چمن وزوري کې نه اوسېږم خو کله کله د انډیوالانو د لیدو لپاره هلته ځم
بس بس پوه شم
زویه ته راځه چې زه د میلمنو کوټه درته وښیم ډیره ښه رنګ شوې ده
سمه ده درځه
بابا ته مجبه کارونه کوې
ولې بچیا څه خبره ده
د رنګمال ما وپېژنده د پوډري دی پوډري
بچیا پوډرې موږ څه کوو زموږ خو رنګمالی په کار ده او دی ډیر ښه رنګمال دی
بابا ته ټا کور وګوره او ستاسو پوډري رنګمال وګوره چې دا یو جنراتور یا واټر پمپ یوړو به چیرې پیدا کوو
ولا دا دې هم سم خبره وکړه
که زما منی اسی جواب کا رنګمالان خلک نه دي بل براولو
سم ده زه به ورته وایم چې کار بس کی ته ولاړ شه بل رنګمال راواله
اسلامه څنګه وره ده چې بستر دې پښه واړه ولا خدای دې خیر کی چیرې دې
بس نو نو دا د سپی ځوان نشم تیر ولای
والک څنګه وره ده ک پوټر نه لري راشمانن څوپړې پیدا کړې دي یو دم وای چې قدم دې سمځي
بس نو دې دا دم او قدم تا ته مبارک وي
وسړې څنګه وره ده څوک ملک پوکه کنه
نن دې غم لړلې پوډر نه نه زه دومره بد نه مشولو چې اوس خلک سپی هم تر مخه بولي مې په کور کې ښه په عزت ساتي خو موږ د کور مخې ته نه پرېږدي
اسلام یا ته راشه یو دو دو وهه چې دماغ دې لږ ارامه شي نور به خپله د ګډې وډې خبرې پرېږدې
ګوره کمالیه زه په سټ کې یم په هر څه پوهېږم
ښه نو بیا څه خبره ده
نوره نو څه خبره وي هره ورځ خلک په بازار او کوڅو کې د پونډرې نارې راپسې وایي که سوال کوو وایي بېغیرته دی کار نه کوي او که کار کوي څوک کار نه درکوي ښه نو څه وکړو ته واغنه وکړو
یار اسلامه یا مغزه دې راوخوړل لکه ما ته ژرنده لګیا یې او څوک دې په خبره هم نه پوهېږي اصلن ستا مطلب څه دی
مطلب مې دا دی چې ټول خلک بس په کسترګه راته ګوري که د خدای عبادت کوو څوک مو جومات ته نه پرېږدي وایي ته چپلې غلا کوي او که کار کوو څوک کار نه راکوي
که دا خو د ادمه تر دې ادمه د ملیانو هم دغه ژوند دی دا راته ووایه چې نن څه پېښه شوې ده
کمالیا یو ښه کار مې پیدا کړی و د کور یوه کوټه مې رنګ کړه د کور خاوند مې هم له کاره خوښ و خو چې له پوډرو مې خبر شو نو سم د لاسه یې له کاره وشړلم یاره سخت مې زړه مات شو
ښه نو چاره څه ده اوس چیر ته دې زور ورا
وانم چند په خوا پشان بیر ته دې زت جوان ولرم جوا خانی تزم او خپل علاج میکوم یا کمالیا کده ما منی نو رانه چې دواړه لاړ.